مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي و، لیکن له دې سره سره کمه نه شوه. وروسته مو آثار وکښل، کتابونه مو لیکل، جایزې مو وګټلې. حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم، د طب برخې کې تمکې شمه، تاسې په ځلونو له ازادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړي دي، د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي. د خپل طبي سابقې په برخه کې، د طب د کار په برخه کې، که زموږ اورېدونکو ته ووایه شي، په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو؟ په روغتون کې هم کار کوو، په خصوصي ډول هم کار کوو. څنګه
سروان صاحب، کله چې ما طب خلاص کړ نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم، دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېږم. زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړي د خپل د ولس په اختیار کې کېږم، هلته د خلکو علاج وکړم. نو ما ځان سره دا چرت وو ښه به دا وي چې زه هلته لاړ شم، د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم. هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډېر نه پکارېږي. د زړه ناروغان به نسبتا لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم شی چې ډېر د عمومي طب ډېر پکارېږي. یعنې دا چې هلته د سر نه نیوله تر خپو پورې طب پکارېږي. نو دې دپاره به زه چرت کښم خو به دا وي چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ، په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه. هغې نه وروسته بیا راغلم، هلته د اسیسټانټ وایس مې کار وکړو چې البته د کلو یو کتن زیا. نو هلته په رښتیا داسې وو، دا هم چې فکر وکړي تقریبا 2 کاله مخکې، نو په کلو کې هم داسې وو چې د چا کا سر خوږېده هم لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته بته، که پخې خوږېده، که زړه تکلیفات، د غاښ او د سترګو تکلیف چې به و لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته تله. نو دغه شی ما ته ډېره ګټه وکړه. په دې اساس باندې ما د سر نه تر خپو پورې په حساب هغه لومړني ضروریات په طب کې هلته مې زده کړه. بیا په همدې برخه کې مې پرمختګ وکړ. آخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې، د جرمني کوټه الګمائن میډیسین وایي. دا څه وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص.
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړې؟
پتاسته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نه و چې اروپا نه به افغانان هلته تللی شول.
دا کوم کلونه وو؟
نو دا کلونه چې وو ما 1980 کال نه وروسته وو. نو هغه وخت شرایط نه و افغانستان، هغه دا وخت چې افغانستان به ډاکتران راتلل او اروپا ته به راتلل. نو ما
یعنی دا کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو.
یرغل کړی او داغه وخت وو. بیا هغې نه وروسته بیا دا کورني جنګونه شروع شول. داغه وخت هم داسې نه وو چې یو ډاکټر به په آرامه باندې هلته تللی شو او هلته یې کار کولی شو.
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړې او کنه؟ البته دا خبره دې ته په پام کوم، له 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو، بیا یو ډول شرایط مساعد شول، ډېر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل، څوک پاتې شول، څوک بیرته راغلل، څوک د څه لنډې مودې لپاره، څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل. تاسې څنګه؟
نه څاروان صاحب، زه نو د افغانستان داسې فکر وکړ چې کم 50 کاله کېږي چې زه جرمني کې اوسېږم. په دې 50 کالو کې غیر د دې نه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده، د ده جنازه مو افغانستان ته منتقل کړه، دې نه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی.
یعنی له جنازې سره تللی وی نو طبعا چې خوندور حالت نه و، غمجن حالت و، خو له دې سره سره وطن ته چې لاړې، هوایي ډګر ته ورسېدې، کابل خارم له ډېرو کلونو وروسته لیدو، څنګه احساس هم کوو؟
زه خو په هغه وخت کې داسې یو په شوک حالت کې وم، زه ډېر غمجن حالت کې وم. داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ، خو په عمومي ډول باندې چې مې وکتل افغانستان ما هغه افغانستان و، کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده. یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیس چې زه جرمني ته راغلم، دا چې پخوا به اوس سړکونه په تشو، اوس نو سړکونه ډېر ډک ګڼه ګوڼه وه. بیا چې خپله کلي خواته لاړم، ما هغه حالت چې پخوانی حالت و، ما هغه افغانستان مې ولیده، ما هغه بېوزلي وه، ما هغه دا چې کوم ځای کې یو سړک به تیر شوی وي، خو نور چې مې وکتل بزګران چې وو، خوشایان به په دیوالو باندې تپل شوي وو، ما هغه بېوزله ژوند و.
کله چې یو څوک له ډېرو کلونو وروسته خپل هېواد ته ځي، یو ډول احساس وي ورسره، عجیب احساس وي. په دې ارتباط مل چې احساس مو څنګه و؟
نو ترانس او څرګنده چې هوا سړی باندې ګران ده، خپل خاور ده، خپل هوا ده. دا احساس خود داسې احساس و چې زه د دې خاورې یوه برخه یم. نو سره دې چې زما اوس ډېر کلونه په جرمني کې کېږي، دلته چې چا سره خبرې کوم، ما د خبرو له لارې څوک نه پوهېږي چې زه پردی یم او که جرمنی یم. خو بیا هم د شکل زما ویښته لږ څه تور دي، مخ مې ډېر سپین نه دی. نو دلته هر څوک یو نظر ګوري، اول نظر باندې ماته ګوري دی خو بهرنی دی. خو افغانستان کې چون احساس داو هېڅ چا ماته داسې ونه کړه چې دا یو پردی دی، بهرنی دی. نو ځان مې داسې احساسو چې زه خو د دې خاورې یو بچی یم او د دې خاورې برخه یم. کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای، لنډ غوندې اروپا کې وای صحیح وه، خو نوره ژوند مې دلته کړی. نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس او د خوشحالۍ احساس و چې د دې خاورې برخه یم.
قسم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړه، یو فکر وکړو چې نه غواړي ځان محدود کوي، طب ته مو مخه کړه، لیکن ډیر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبې ته مخه کړه، دلیل یې څه؟
چاران صاحب، د ژبې دلیل خو دا و چې یو څوک چې په یوه برخه کې یو ډیپلوم واخلي نو هغه خو هیریږي د انسان نه. بل دا یو مخه دا وه چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې، جرمني ژبه ما ډېر په سختۍ باندې زده کړه، ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هېڅ کومه ډکشنري نه وه. حتی د افغانستان په دري ژبه هم کومه ډکشنري نه وه، جرمني په پښتو باندې یا په دري باندې کومه نه وه. نو په ډېر په سختۍ باندې ما جرمني ژبه هلته زده کړه. نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پتهیل وه، کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم نو زه به یو ډکشنري لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي. نو کله چې به مې پرشته ډیپلوم واخیسته نو ځان سره مې وپتل زه به همدا اوس شروع کوم په جرمني ژبې په افغانانو لپاره د زده کړې کتاب به لیکم، ډکشنري به لیکم. خو هغه وختو کې په ما باندې د طب د تحصیل ډېر سخت فشار و، تحصیل په موده کې نه کېده. نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې په رښتیا په عملي ډول شروع کړ. سره د دې چې ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته، وخت یې لږ و، خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعته ما به ژبنی کار کوو. نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سس نه شوم او تر اخره پورې پاتې شوم، په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکلی شول.
د ژبې په برخه کې تاسو ډکشنري کړلې ده یا تالیف کړې ده، نور مو کوم آثار دي په دې برخه کې؟
د ډکشنري چې ما لیکلې ده دا یو زره او شپاړس پاڼه ډېره غټه ډکشنري ده. نو کله چې دا ډکشنري د چاپ راووته ما ته دوستانو افغانانو وویل چې یاره دا خو ډېره ښه ډکشنري، ډېره عظیمه ده، ډېره ګټوره ده او په ډېر اسان ډول باندې لغات پکې تشریح شوي. دا یوازې داسې ډکشنري نه ده چې لغاتو ته او معنا دی پکې، بلکې دي کې تشریحي مثالونه دي، دي کې حتی متلونه دي، دي کې حتی شعرونه پکې دي. بیا ما نه هیله شوه چې نشي کېدلی چې په دغه سمی چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې. نو مالیوالې نه، نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم لس کاله څه نا څه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه. بیا هغه شروع کېږي له اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې، چې نوم یې هم دی له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. دا کتاب تیر کال د 2020 کال په جنوري میاشت کې له چاپ راووته.
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډېر استقبال وشو د دې هماغسې هرکلی وشو؟
نو تر اوسه پورې هرکلی ډېر زیات شوی دی، رسنۍ کې نه ډکې دي او ما ته د مننې دپاره ټېلیفونونه راځي او احوال راځي، ایمیلونه راته راځي د مننې دپاره. او داسې څوک پیدا نه شو وایي چې یاره دی باندې موږ کو نه شو، ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب خو نسبتا نوی دی. نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورېده خپله جرمني ټولنې، البته هغه چا دپاره چې ژبنۍ خدمتې کړی، دوی بیا وړاندیز کوي نورو ټولنو ته چې د یو ادبي جایزه ورکړل شي. نو څومره چې ما واورېده دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی.
او د ډکشنري په برخه کې که راته وایست چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه؟
نو د جرمني ډکشنري موضوع د جرمني جمهور رئیس ته هم ورسېدل. دا خبره هغه وختو کې د جرمني جمهور رئیس یو پروفیسر و، پروفیسر کوله په نام باندې، چې هغه یو لایق پروفیسر و. او هغه چې دا زما کار ولید، هغه وویل چې دا لوی ستر خدمت دی. ډکشنري دا معنا لري چې د دوه ولسو ترمنځ یو پل ټینګ شي. نو دا چې د افغانستان او د جرمني ولس ترمنځ یو غاټ پول جوړ شو، نو دې ته خو ډېره غټه ستاینه پکار ده. نو هغه وختو کې د پروفیسر ماته د جرمني هغه ستر نښان چې ورته وایي جرمني کې ورته وایي چې بوندسفردینست کرویتس ام باندې، دا په حساب یو مډال نه دی، یو بل ستر نښان دی چې یو پټۍ لري. هغه یې ماته منظوره کړه او دا ستر نښان بیا 2011 کال کې ماته په یو غټ تالار کې په محفل کې راډالی شو. کله چې دا خبر په رسنیو کې خپور شو دي کې باید وایي چې بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به وي چې دې ډکشنري نه استفاده وکړي. هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي. دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي، دا خو په لکونو ته دا شمېره رسېږي. نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړه چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان راکړی وایي، نو دا ولې افغانستان حکومت دا کار نه کړی. نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز یې وکړ د افغان ولسمشر ته، چې هغه وخت کې حامد کرزی و. هغه وویل چې ولې نه، چې جرمني ورته دا ورکوي، مونږ خو باید ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان د خوا د جمهور رئیس د خوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس د خوا یو مډال ورته منظور شوی. خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته را نه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسو هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست. یو خبره چې زه عموما د ډول کسانو سره کوم، هغه دا ده چې ډیر موږ متخصص خلک لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي، او ډیر بیا خلک لرو چې لیکل کولی شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولی شي، د طب په برخه کې مو ولې ډیر کار نه دی کړی؟
سروان صاحب، ما په دې تیرو یو دیرش کلو کې د جرمنیانو ورته وایي هاوز آرټس، یعنی کورنۍ ډاکټر په حیث کار کړی. جرمني کې قانون دا دی چې یو کورنۍ ډاکټر باید لږ تر لږه 12 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر اوسي. یعنی دا چې زما حاضري شروع کېدل سهار په 2 بجو او پای ته رسېدل د ماښام په 2 بجو، او هغې نه وروسته بیا هر راجمه کې اول وختو کې هر دومه شپه به د شپې هم نوکري ومه او سهار به خپل رنځوران ته به زه حاضر ومه. په دې معنی چې ما باندې دومره ډېر کار و چې د ورځې 14 ساعته، کله به 16 ساعته، او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځورانو ته به حاضر ومه د کار دپاره. په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډېر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې دپاره ما تش د ژبني کتابو دپاره چې هغه ما دپاره د ساترې معنی درلودله، د خوشحالۍ معنی یې ماته درلودله، هغې دپاره مې وخت پیدا کړ. خو د طبي کتابو لیکلو دپاره وخت راته اجازه را نه کړه. کوم شی مې چې بیا وکړی شو، تاسو مخکې یاده کړه چې ما د خپله د ازادۍ راډیو سره او د نورو راډیوګانو سره، رسنیو سره، البته د مرکو د لارې، یعنی 15 کاله پوره، خو ما د ازادۍ راډیو سره کله په میاشت کې 1 ساعت، کله 2 ساعته، کله اونۍ میاشت هونډه میاشت، هر هفته ما همکاري کوله، پوره په 1 ساعت مرکې مې کولې. نو زما طبي مرسته تر اوسه پورې تش د مرکو د لارې ولس ته وړاندې شوې، خو د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه، نو زه به هڅه وکړم چې طبي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ما ته وویل چې اوس رسمي کار نه لرئ، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړئ؟
فعلا خو زه ما ته 1.5 کال مخکې له بده مرغه یوه مرګونې ناروغي را پیښه شوه، او فعلا زل لا د خپل د بهتر غېدو په حالت کې ما اوس هم د سینه چې ټول ورځ به اوسګار په کور کې ما اوس هم زو مطالعه کوم طبي مطالعه کوم او ژبنی مطالعه کوم همدا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټومه هغه ډکشنري چې وه پخوا 1016 مخه وه همدا اوس په کې 350 مخه نور زیات شوي دي دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې دوم چاپ به راوځي او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیا یم چې هغه ډکشنري د دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فني ډکشنري ده چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسېږي چې زه به په رښتیا په طب کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب څه آرزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشتي، یا کومه بل آرزو که لري که زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړي؟
داسې به ووایم جرمن صاحب چې ما غوندې کسان یعنی د جرمني ولس لپاره ډېر به وي، یعنی دا هغه څومره طب او معلومات طبي پوهه چې ما زده کړې ده نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې که افغانستان ته لاړ شم کیدای شي شمېره به دونه ډېره نه وي. نو واضح دی څاروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. نو واضح ده چې زما ارزو زما هیله تمه دعا دا ده چې که اپور چې ژوندی یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړم او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېږم دا زما ارزو ده. دعا مې ده خدایه هغه ورځ راولي چې په رښتیا زه خپل پاتې برخو د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپله پوهه مې د ولس په اختیار کې مې کېږم.
ډېره مننه. یو کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده که دا هم راته ووایست؟
چاروان صاحب په ژوندانه کې خاطرې ځي او راځي، نو هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم را مخه کېږي او بدې خاطرې هم را مخه کېږي. نو د خاطرونه یوه خاطره چې بیا زما هېڅکله نه هېرېږي هغه د خپلې مور سره یوه خاطره وه، د خپلې مور د مهربانۍ یوه خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې مونږ واورېده چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوي، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټی ماشوم ما البته په پښو روانېدی شوم، خو کله کله کغې کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده، ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وي. نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه وو هغوی بهر منډه کړه، نور خلکو هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر وه په ویلې کې وه، هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې په تر مرګه پورې نه شي. زما مور څومره مهربانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیځ کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د لویدیځ خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې 18 کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمه زختې ډېرې دي، خطري بیمه به دا او صحي بیمه بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس ووایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو دلیل دی. په افغانستان کې خو داسې وو او دی کله چې یو څوک زور شي نو دا هغه چې دی بیا د ژوندانه دپاره کوم بل عاید نشته، ډېر لږ کسان به وي چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي. نو د یو څوک چې زور شو د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی، نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټی وي، نو دلته په اروپا کې خو داسې دی که اولاد ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بی وزلی وی اقتصادی دومره ښه نه وي نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دا شیانه نشته، نو د مور پلار موظف کړي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړه وي په خپلو سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت وباسي، ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کېږي. خو اروپا کې بیا داسې نه ده.
د کاري ژوند په ارتباط کوو، اوس چې کله تاسې ډاکټر پایس په جرمني کې کار کوو، له کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست؟
چې یو رنځور وي چې بالکل بې وښیي، ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانکي کور کې، یو زوړ سړی لیدلی دی او غږ نه دی چې په لاړې ګوري چې رشته د ده د ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي. نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تیرول، هغه ته پیچکاري کول، هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول. نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د ارامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچول، دا البته څو واره شوي. یو قسم داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کوو، هلته نور رنځوران چې به کله راغل هماغه ریسپشن ته به لاړ، خپل نوم به یې ورکړ، بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو به ورته وویل چې مهرباني وکړه هلته کښېنه، موږ بیا د سپیکر کې ستا نوم اخلو او ته بیا تاته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو یو رنځور راغی هلته ریسپشن ته، هغوی ورته وویل چې کښېنه، بیا د ساوار چې راغی ستا نوم اخلو، بیا درته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو دا سړی رنځور ناست و، انتظار انتظار، ځینې کسان چې دنه مخکې و هغوی خلاص شو، دنه وروسته نور کسان راغلل، هغوی هم یو په دم په خلاصېده او دای نه پورته کېده. نو دای اخر اعصاب خراب شو، دوه درې کسان نور هم چې دنه وروسته راغلي وو هغه هم خلاص شو. دای راغی ریسپشن ته، غال مغال یې وکړ، چغې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیري چلند کوئ، ولې ما ته غټ نه کوئ چې ته لاړ شه. هغې ورته تا ته مخه وکړه، تا به نه یې اورېدلی، پام به نه یې شه. دوی وویل چې ولې نه اورې، تاسې غږ نه دی کړی، منکی دی. خو آخر دوی وویل صبر وکړه. نو دغه دی اوس یو څو شېبې وروسته یو زما نوم واخله ډاکټر ملک صاحب، یو رنځور په کوټه کې دی چې ووته، بیا تا ته به غږ وکړو. وایي سمه ده. نو دی بیا کېناسته، بیا رنځور چې ووته دې نه وروسته ده ته یې غږ وکړو، اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته. زما کوټې ته راغی، بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف دی څنګه. وایي دا څومره ورځ ده، وایي غوږ مې کوڼ دی. بیا غوږونه مې چې ورته وینځل، هغې نه وروسته ماته وایي چې چغې ولې وایي ته.
مننه، سلامت اوسئ درنو اوریدونکو. د ازادي راډیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملکزی و چې مرکه یې تاسو اورېده.
ظلم یو یو الله خبر ده، ظلم یو یو الله خبر ده، د دنیا گه دنیا گه علم پسل سلا خبر دې دخلې دخلې لاړې دارو کا، خدای دې دخلې دخلې لاړې دارو کا، ز درد لې نو نه شم دعا دعا تر تکو زما دې سر خدایا زما دې سر نصیب خدا یا ہم زولے گلش گلش میں زغٹے غٹے ورا جیدا کندے وہم وہم پجڑا جان ماں کندے وہم وہم پجڑا جانم خلق اکرم نیم نا یم لجانا نا جانا نا جدا شو
چھوڑ دے پ ہجران
هجران دل شوی علم تاسو تاسو ورت ګور علم تاسو تاسو ورت ګور مشتله ماده ماده په دیدن دیدن یې راځي.